السلام علیکم تاسو زم غغله ازادي رادیو او ری دوستانو د ازادي رادیو د خبرونه ولایت په ولایت پروگرام ته زنګړ شوی د خو په سر کې پام کړی د افغانستان د دې سات او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته دا متحده ایالاتو د کانګرس کتابتون یو سلو درش پیته زره تاریخي کتابونه او اسناد د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ته وسپارل. دفاع وزارت وی افغان هوایی او مځکنیو ځواکونو په تازه تهاجمي عملیاتو کې د یو لسو دایشیانو په ګډون د دولت نه هش پیته وسلوال مخالفان وژلي دي او راپورونه وایي چې جټ جنگي الوتکو نن د سوریې د حلب ښار په ختیځه سیمه باندې بمباري کړې ده. خبرونو تفصیل د متحده ایالاتو د کانګرس کتابتون یو سلو درش پیته زره تاریخي کتابونه اسناد او نور خطي نسخه د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ته سپارلې دي. دا تاریخي اسناد د افغانستان د تاریخ له 1300 کال نیولې تر 1990 کال پورې دي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی ویلي چې دا اسناد به د عامه کتابتون کابل قندهار او د کابل د امریکای پونتون او ملي ارشیف په ګډون د افغانستان په لسو کتابتونونو او ادارو کې کېښودل شي. د اطلاعات او کلتور وزارت وین ښاغلي حکیمي په دې اړه ویل
د افغانستان د کتابتونونو او په ځانګړې توګه ډیجیټلي کتابتونونو د غنامندۍ په برخه کې د دوو آثارو لاسته راوړل یو ګټور ګام دی او د دې ترڅنګ به د دوو کتابونو موجودیت د افغانستان محققینو، لیکوالو او څېړونکو او لوستونکو ته د ډیرو زیاتو او نوو سرچینو په وړاندې کولو کې ډیره مرسته وکړي.
په دې ډیجیټل شو تاریخي آثارو کې کتابونه، خطي نسخې، انځورونه او نقشې شامل دي. د روزګان د مرکز ترین کوټ د جګړې په اړه د دې ولایت امنیتي مقامات زد او نقیز څرګندونه کوي. د روزګان د امنیت قومندان محمد وی صمیمی ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه د غلطه د پرمختګ په حال کې دي، خو د روزګان د امنیت امیر وی چې وسلوالو تیر شپه هم ولس پولیس وژلي دي. د روزګان د امنیت قومندان د امنیت د امیر د څرګندونې رد کړې دي. د دولت وسلوالو مخالفانو د رواني میاشت په سر کې د روزګان د مرکز ترین کوټ ځینې برخې ونیولې چې وروسته بیا د افغان ځواکونو لخوا پر شا وتنبول شول. د افغانستان د دفاع وزارت وی هوایی ځواک او مځکنیو ځواکونو په تهاجمي عملیاتو کې د یو لسو دایشیانو په ګډون نه شپېته وسلوال وژلي دي. د دفاع د وزارت اعلامیه وایي د عملیات په تیرو 40 ساعتونو کې په کندهار، جوزجان، تخار، کندوز، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې شوې دي. په دې عملیاتو کې د افغان پوسټ توپچی ځواک هم برخه اخیستې ده. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب چارواکي وایي د میلور دو درې سرتیري چې له شپږو میاشتو راهیسې له طالبانو سره بندیانو تېره شپه له هغوی څخه په تیښته بریالي شوي دي. د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ د امنیت قومندان نعمت الله طوفان ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له منګلو څخه خلاص شوي یو پوځي سرنوال او دوه عسکر دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي او نه هم د دولت وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه ویلي دي. راپورونه وایي چې جټ جنگي الوتکو نن د سوریې د حلب ښار په ختیځه سیمه بمباري کړې ده. د هوایي بریدونه وروسته تر هغې پیل شول چې په سوریې کې د اوربند بیا ټینګولو لپاره نړیوالو هڅو نتیجه ورنه کړه. تر اوسه د سوریې پر حلب ښار د بمباري له امله د اوخت مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل شوي. د سوریې حکومتي ځواکونو پرون ویل چې د حلب ښار په ختیځه برخه کې چې د وسلوالو یاغیانو په کنټرول کې د بیا هوایي بریدونه پیلوي. د متحده ایالاتو لوی درستیز بیا وایي که واشنگټن او مسکو په سوریه کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد ګډه مبارزه کوي، نو د ده په باور له روسیې سره استخباراتي معلومات شریکول به معقول کار نه وي. جنرال جوزف ډانفورد دا خبره پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وکړه. په سوریه کې د اوربند په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خپره شوو اسنادو کې راغلي چې امریکا او روسیه به په سوریه کې له یو بل سره معلومات شریکوي او د جبهة النصر ډلې پر ضد به چې د القاعده یو څانګه بلل کېده د پوځي عملیاتو له لارې ګډ اهداف ټاکي. د روسیې په پایتخت مسکو کې په یو ګودام کې د لګیدلي اور د وژلو پر مهال اته اور وژونکي مړه شوي دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو د څېړلو کمیټې ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنه پیل کړې ده. په دې ګودام کې چې اور پکې لګیدلی او پلاستیکي شیان او نور مواد ځای پر ځای وو. تر دې مخکې د تېرې اګست میاشت په 8 نیټه د مسکو په مطبعه کې د اور لګیدو پیښې 18 ښځې ووژلې. راپورونه وایي چې د مسکو د امنیتي چارو مشر اناتولی یاکونین له خپلې دندې استعفا کړې ده. د روسیې خبری رسنیو د امنیتي مسؤلانو له قوله ویلي چې یاکونین خپل استعفا وړاندې کړې. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې نوموړي ولې استعفا وکړه او راتلونکي وظیفه به څه وي. یاهو انټرنیټي پانی ویلی چې په 2014 کال کې د دې سایت د لک تر لګه 500 میلیونو کارکونکو معلومات د هغو هکران لخوا غلا شوې دي چې دولتونه یې ملاتړ کوي. د امریکا یو شمېر استخباراتي چارواکو چې له نوم اخستلو یې ډډه شوې ده وایي دوی باور لري چې پر یاهو دا انټرنیټي حمله د دولت له ملاتړه برخمنو هکرانو کړې ده. دوی ویلي دا انټرنیټي برید له هغه سره ورته والی لري چې مخکې د روسي استخباراتي ادارو او یا د هغوی تر لارښوونې لاندې هکرانو ته منسوب شوه ده. یاهو انټرنیټي پاڼه وایي چې د دې مسئلې په اړه د قانون له نافذونکو ادارو سره کار کوي. او د قرغزستان د ولسمشر الماس بیک اتمبایف دفتر وایي نوموړی د لا نورو معایناتو او درملنې لپاره مسکو ته رسېدلی دی. اتمبایف بچې په ظاهره ویل کېږي د زړه په ناروغۍ اخته دی، د کریملین د ډاکټرانو تر څارنې لاندې وي. د نوموړي دفتر ویلي تر دې مخکې د کریملین ډاکټرانو د اتمبایف د زړه ناروغي تشخیص کړې وه. د قرغزستان حکومت وایي 60 کلن الماس بیگ اتنبایف 13 اونۍ هغه مهال چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون لپاره نیویارک ته په الوتکه کې و په سینه کې له درد څخه شکایت وکړ. نیویارک ته د قرغزستان د ولسمشر سفر لغوه شو او نوموړی په عاجله توګه روغتون ته یوړل شو. الماس بیگ اتنبایف له 2011 میلادي کال را په دې خوا د قرغزستان د ولسمشر په توګه کار کوي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې عصمت څاروان د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په خوست خبري کوو. خوست افغانستان په جنوب ختیځ کې د پکتیا، پکتیکا او قبایلی سیمو ترمنځ پروت دی. د خوست ولایت مساحت 4,125 کیلومتر مربع دی. مرکز د خوست ښار دی. با ګربز، مندوزه، نادرشاه کوټ، موساخیل، قلندر، صبری، سپیره، تنی او تیرازی ولسوالی دی. د خوست په اړه تر اوسه پورې د اوریدونکو له لوري د افغان بی سیما او فیسبوک له لارې په مطرح شویو ستونزو کې د ښار د پراختیا، د تفریحي پارکونو د نشټوالي، د فارمونو د وچېدو، د خوست ګردیز د تازه جوړ شوي سړک د خرابېدو، د مسلکي ښوونکو د نشټوالي او د مقررو په اړه نظرونه او شکایتونه راغلي دي چې د خبرونې په لړ کې به یې له خپلو درنو میلمنو سره شریک کړو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزای، د خوست شاروال عبدالبصیر محمدزای، او د غرس په ولسی جرګه کې د خوست خلکو یو واسطه شاغلی هماین هماین. درنو میلمنو ته هرکلی وایو. تاسو اوریدونکو ته هم څو شیبې وروسته نوبت درکو چې ټلیفون را وکړئ او یا هم د سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسئ. خو د افغان بیسیم د 8 شمېرې له لارې سر له اوسه کولی شئ چې خپل نظرونه او پوښتنې مطرح کړئ. یو شمېر اوریدونکو د افغان بیسیم د 8 شمېرې له لارې او همداراز د فیسبوک له لارې ځینې پوښتنې مطرح کړي دي. په دغو پوښتنو کې یو هم دا مسله ډېره زیاته مطرح شوې ده چې خوست ښار د پراختیا په حال کې دی. په وروستیو 15 کلونو کې ډیر لوی شوی دی، خو ښاروالي د پارکونو لپاره، د خلکو د تفریح لپاره اسانتیاوې نه دي مساعدې کړي. د خوست ښاروال شاغلی عبدالبصیر محمدزی هم دا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی. ښاروال صاحب، مهرباني وکړئ په دې برخه کې د اوریدونکو شکایت ته تاسو څه وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامات.
رښتیا هم چې د خوست ښار د ولسوالۍ په کچه د 5,000 خلکو لپاره 50 کاله مخکې ډیزاین شوی و. اوس په خوست ښار کې 3,000,000 نفوس اوسېږي او د خوست لوی ولسوالۍ ولایت ته ارتقا کړې ده، اوس دویمه درجه ولایت ده. نو ستونزې پکې شته، ترافیکي تراکم زیات ده. موږ کله نه چې د ښاروالۍ مسؤلیت 9 میاشتې وړاندې موږ ته سپارل شوی ده، دا مو ضرورت حس کړی ده چې خوست ښار باید توسعه پیدا کړي، انکشاف پیدا کړي. نو دې شیانو ته موږ متحد یو او پاتې شو د تفریح ځایونه د خوست په ښار کې د 15 نه زیات پارکونه فعلاً موجود دي او دوه دی رغیدو په حال کې دي. دریمو راتلونکو کال ته په پلان کې نیولې ده چې ان شاء الله جوړیږي. وو نو خو شار طبیعي ده چې د وخت غوښتنه ده چې دا به توصیه پیدا کوي. موږ دې ته متحد یو. نورې مسایل به بیا راتلونکو کې څوړو. خو موږ په تیرو نهو میاشتو کې څوارلس انکشافي پروژې درلودې چې هغې نه شپږ تکمیل شوي دي او اته یې اوس تر کار لاندې دي. د 215 میلیونو په ارزښت چې دا د ښاروالۍ په تاریخ کې
پروژې په څه برخه کې دي د څه شي دي کدا وایس اوریدونکو ته؟
زمونږ پروژې یو برخه یې د سړکونو جوړول دي اساسي ډول نه یوې ترمیم ده. د سره څنګ ته د باراني اوبو او د اضافي اوبو د ایستلو دپاره لختي یا درناج دي. دې سره څنګ ته یو لوی کانال چې د میتي کلي په نوم باندې یادیږي هغې درې سیکشنه درلودل. دوه سیکشنه یې تکمیل شوي دي. یو سیکشن انشاءالله په نږدې راتلونکي کې تکمیلیږي. دا یو برخه. بله برخه دا د انکشاف برخه وه. دوهمه برخه زمونږ د بیا رغونې دویمه برخه زمونږ د عوایدو چې کله چې ته یو انکشاف رامنځته کوي بیا رغونه رامنځته کوي هغه عوایدو ته ضرورت لري. موږ په تیرو نهو میاشتو کې کوشش وکړلو چې د ښاروالۍ عواید په درو برخو کې زیات کړو. یو هغه برخه د عوایدو چې هلته فرار او فساد موجود ده د عوایدو د فرار نه مخنیوی وکړو او چېرته چې فساد پکې موجود ده هغې مخنیوی وکړو. یو بله برخه د بقایاتو ده چې په اوږده موده کې د ښاروالۍ کورونه چې مستحقینو ته توضیح شوي وو د هغوی قیمت او د خدماتو پیسې خلکو نوی تویل کړي. دا تقریبا د 100 میلیون افغانۍ په ارزښت دي. د دې لپاره موږ یو منظم پلان جوړ کړی ده چې انشاءالله په تیره میاشت کې موږ وکولی شول چې 100 لک افغانۍ یا 10 میلیون افغانۍ موږ د چا چې بقایات د ښاروالۍ سره وغه ترلاسه کړو. دې سره څنګ ته بله برخه د پیسو چې ده هغه زموږ کرایي دي د خپلو املاکو نه چې په دې کې موږ هغه د ورځې په نرخ باندې دوکاندارانو ته کرایه ټاکلې ده یا د همجوارو دوکانونو په ارزښت باندې. دې کې زموږ کلني عواید 15 میلیون افغانیو ته رسیږي انشاءالله. او دې سره څنګ ته بله منبع د موږ د عوایدو چې ده هغه د دخولي دروازې یا د ښاروالۍ تجهیز ده چې هغه دروازې چې موږ څلور دخولي دروازې ښار ته لرو د دې عواید پخوا 10 لک افغانۍ یا 12 لک افغانۍ وي. زمونږ په هڅو په تېره میاشت کې موږ وتوانېدو چې یوازې زمونږ شرقي غربي دخولي دروازې نه 3.5 میلیون افغانۍ ولرو. دا یو برخه. بله برخه زمونږ دا ده چې په تېره میاشت کې موږ د ریکارډ تر کچې عواید ولرل. په دې معنی چې
محمد صاحب ډیر مننه سلامت اوسئ. په دې ارتباط بیا هم یو پوښتنه شته. تاسو وایئ چې عواید مو زیات شوي دي ځکه چې حتما لغه موټر چې راځي تاسو ورنه محصول اخلي او پیسې اخلي، لیکن د همدغو موټرو په وجه چې ویل کېږي وایي وزن زیات دی او همدا سړک چې دی خوستو د ګردیز ترمنځ او یا د غلام خان بندر لوخواته تیر شوی دی، دا سړک وایي تازه هم جوړ شوی او خراب کړی دی. په دې اړه مخکې به اول دی ښاغلی واحد زی نظر واورو، بیا به تاسو ته نوبت درکړو چې تاسو څه وایئ. ښاغلی عبدالولي واحدزی د خوست ولایت شورا رئیس، د دې سړک په ارتباط تاسو څه وایئ؟ دا سړک ولې نه کنټرولیږي؟ وایي اضافه بار پرې وړل کېږي، په موټرونه زیات بار لري ځکه دا سړک خراب شوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب چاروان صاحب تاسو او د میز ملمنو او همدار از آزاده رادیو ډیر درنو او قدرمن اوریدونکو ته خپل نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوس.
په دې کې شک نشته چې د خوست ګردی سرک چې موږ نږدې 15 کاله یا 14 کاله د دې د جوړېدو نارې وهلې او د هر خوستي په خوله باندې د همدغه سرک د جوړولو غوښتنه وکړه، هغه ملاقاتونه په مرکز کې او یا به چارواکي ولایت ته راتلل، او یاد خارجیانو سره ملاقاتونه او د ټول غفتنه بداو چې د خوست ګردې سرک د پوخ کړل شي. په دیار لا سکلونو کې د خوست ګردې سرک تر دې راورسېد چې بل اخره پوخ دغه سرک چې په هغه شکل باندې چې کوم بودیجه ورته ځانګړي شوی وي یا کوم مصارف د دې جوړېدو پر سر باندې تیر شوي دي، د هغې له لحاظه کیفیت ناسم دی، کیفیت ډیر ټیټ دی. په هغه وخت کې ولایتي ادارې د ولایتي شورا سره یو ځای مطبوعاتي کانفرانس ورکړه او دغه سرک کیفیت مو وغنده او په مرکزي حکومت مو غږ وکړ چې موږ ته د دې سرک کیفیت د منلو وړ نه دی. همداراز مو د فایدامې د وزیر صاحب سره چې اوس یو څو اونۍ وړاندې ما د ولایتي شورا د محترم وکیل صاحبانو سره ملاقات درلود، همدا ستونزه مو بیا ورسره شریکه کړه. اما متاسفانه چې تر اوسه پورې بیا د دې سرک په ارتباط باندې نه ولایتي ادارې هغه خلغک پورته
یعنی تاسو وایئ چې علت د دې چې دا سړک خراب شوی دی د دې چې کیفیت شنو دی جوړېدو او کنه فکر کوي چې اضافه بار په دې سړک باندې بل کیږي؟
راځم همدغه موضوعات ته راځم. نو لیول هاذا لیوال خی کیفیت ټیټ دی او لبل اړخه هغه موټر چې په دې سرک باندې له مرکز نه راځي اوس په پاکستان لارې تړل شوی دی او د خوست څخه کوم موټر د پاکستان له طریقه او د خوست له طریقه پکتیا او نور ولایتونو ته نه ځي، بلکې بارونون کې موټر لا هغه خوانه را روان دي. اکثریت هغه بارونون کې موټر چې لا خوانه راځي لوړ تناژ لري او ډیر وزن پکې همدا لامل دی چې د خوست ګردې سرک کتا چې اوس وګورئ په دې چې څو میاشتې تیریږي ما متاسفانه چې کیفیت یې په هغه ډول سره ټیټ دی چې هیڅ تصور نشي کېدلی او سرک سر له اوسه تخریب شوی دی. موږ دا نارې کړي دي، بیا هم خپله مبارزه په دې برخه کې جاري ساتو. یو بله ستونزه دا ده چې هغه ترازو چې د فایدامې ریاست لخوا دلته په خوست کې لګول شوی او یا په پکتیا کې ده او یا هم په نورو ولایتونو کې ده، په هغو کې دروند فساد موجود ده. همدا فساد لامل شوی ده چې دغه موټرو ته اجازه ورکول کیږي او بیرته په دې سرک باندې د ګشت و گذار مسیر خپلوي او همدا وجه ده چې سرک نن د تخریب سره مخامخ ده. دواړه اړخونه دي، یو هم د خوست ګردې سرک بې کیفیته جوړېدل او دوهم دا چې په تلو یا ترازوګانو کې فساد او د موټرو لوړ تناژ او دروند بار دا د دې سبب شوی ده چې دا سرک له منځه یوسي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. شاروال صاحب، د دې درون تناش مخنیوی باید څوک کې شاروالی په دې برخه کې څه کولای شي؟ البته د شاروالی کار خو د شار داخلي سړکونه به خداس موټر دا د درانه وزن موټرونه به اتمن په شار کې هم تیریږي.
مننه معلوماتو. سړکونو وصول دا دی چې سړک یو ماین وزن ته طرح او ډیزاین کیږي. کله چې په سرک باندې لوړ تناژ موټر زی د خپل هغه حد نه زیات وزن په سرک تیریږي، اصول بیا دا ایجابوي چې د سرکونو کې مسؤلیت دی د شرکت لپاره چې موږ دا کوو چې دا ټیټ کیفیت به بیا نه کیږي. ځکه کله چې سرک جوړیږي د سرک درې طبقې چې سبیسو بسکورسو او د اسفلټو طبقه ده، دا درې واړه نمونی په لابراتوار کې تیس کیږي. نتیجه کله چې مثبته وي بیا وروسته د هغې نه کار اجازه ورکولی کیږي یا تسلیمیږي. خو اوس دلته موږ څه پوره قضاوت دا نشو کولی چې دا سرک بې کیفیته ده، ځکه کله چې په یوه سرک باندې لوړ تناژ ځي دا په دې معنا چې سرک تخریبیږي. دا که په ښه کیفیت جوړ شي که بې کیفیته جوړ شي. بله مسؤلیت په دې لاره کې چې تخریب شوی ده شاروالۍ مسؤلیت نه جوړیږي، دا مسؤلیت د فایدامې وزارت ده چې هغوی باید کنټرول کړي. زموږ د خوست ښار دپاره چې موږ 2.5 کیلومتره سرک په داخل د ښار کې ځینې برخې اساسي جوړوو او ځینې ترمیموو، دې دپاره مو انشاءالله پلان دا ده چې موږ د لوړ تناژ موټر چې ښار ته داخلي هغې ته اجازه ورنکړو. خو اوس موږ تر دغې سرکونو چارې تر کار لاندې دي، کله چې تکمیلې دي انشاءالله شاریانو ته ډاډ ورکوو چې موږ به داخل دی شهر ته هغه ځای کې چې زمونږ سړکونه جوړیږي نوی جوړ شوی دی هغه ته بلور ته ناز موټر نه راځي راځي بیا د شروالۍ په قوانینو کې هغې دپاره جرایم دي مونږ به اول توصیه کوو دې خلکو ته د توصیې نه وروسته به دوی ته نغدي جریمه ورکوو تر څو د لوړ توناژ موټرو
ډېره زیاته مننه کور ودان شاروال صاحب سلامت اوسئ. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو چې که د خوست په ارتباط پوښتنه لري یا د خوست چارو د ښېګڼې لپاره نظر لري، ازادي راډیو ته دې په دغو شمېرو ټلیفون راوکي 0992235 او یا هم 0928225. اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي صاحب. مهرباني کوئ صاحب.
فروان صاحب تاسو ته او ملګرو مالوته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامات
اوسئ. دوخان باندې خبرې کوم او څنګه دا ده چې لومړی چې دوی دا د زیربناو په باره کې څه پروګرامونه لري او دغه مثلا خصوصا د بندو د برق د بندو په هغه کې ارتباط کې او بل ستونزه دا د شهدا او د معلولینو ده چې دغه بعض ولسوالۍ او شهدا مکمل پاتې دي
مهربانی
سیبا دا دی لغمان نتا سو خیز کل جردیس تا دا خدا تیرا خودی لغمان نو با تو تاسو جردیس تا تیرا تیرا کمبل ولی تم خیز کل لغمان نو بیشی لگه ده ورد
نو بد براش خیر پیاد لره چه زر بی نو بد راو رسی جه کل چه نو بد راو رسی دو بیا تیلیفون و که هیلده چه بیا پاغورز تاسی بیدرک ونه و سی بلاوردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو مهرباني کوئ صاحب. نه ټلیفون یې جوابونه وایي، ټلیفون یې قطع شو. خو بل اوریدونکی هم شته، ځان معرفي کوي آزادي راډیو. مهرباني صاحب خبرې وکړئ. صاحب لطفا خبرې وکړئ. متاسفانه چې دوی خبرې ونه کړې. بل اوریدونکي ته به نوبت ورکوو. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ نجيب صاحب،
ما دا پښتنه ده چې دا ولسوالۍ ته د سرکو تحقیق شوی
دی. ولسوالۍ ته تاسو له راډیو لري شئ، دی له راډیو اواز مو هم راځي، له راډیو لري شئ او بیا خبره وکړئ.
مونږ ته د خلو بندو په سرک نه تحقیق
شوی. کومې ولسوالۍ ته؟ ولسوالۍ نوم خو واخلئ چې دوی پوه شي. ډېره زیاته مننه کور دی ودان. خیر، یو شمېر اوریدونکو دې تعلیم په برخه کې د ښوونځیو حتی د خیالي ښوونځیو په باب نظرونه څرګند کړي دي. محمد علي سمیم له د غزنی له مالستان ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي که میلمانه په خوست ولایت کې دا هم راته ووایي چې د نجونو ښوونځي شته او په کومه سطح کې دي، څومره نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه ترلاسه کوي. او بل اوریدونکی غلام سرور حبیبزی لیکلی دی، وای په خوست کې مسلکي معلمین ډیر کم دي. د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه ډیر کسان فارغ شوي دي چې تکړه دي او د کار خلک دي، لیکن هغوی ته موقع نه ورکول کیږي چې د معلم په توګه یا په بل دنده وګمارل شي. د سکایپ لارې مې اوریدونکی لرو، بیا میلمنو ته نوبت ورکوو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بصیر هیله من یم له کابل ولایت څخه تاسو سره تماس کوم. فعلا اصلا د خوست ولایت اوسیدونکی یم.
مهرباني هیله من.
یو دوه سوالونه مې دي له میلمنو څخه. کوم میلمه ته هیله کوي یا ماده ماته ځواب راکړي؟
مهرباني.
لومړی سوال دا، تاسو د خوست میدان هوایي چا د تر کومه خبره رسیدلې دي؟ او دوهم سوال مې دا ده چې په خوست کې کوم د بیا رغونې کارونه چې شوي پوښه تقریبا تخریب په حال کې دي، نږدې د پر تاسو کوم پلان لرئ او کنه؟
تاسو دې نمونه په توګه ویل شئ، مثلا کومه پروژه کوم ځای؟
مثلا د خوش خار نه تقریبا چې یعقوبای طرف ته چې دی هلته سړک د ډېر کانو کپر شوی ده، پخوا آباد شوی و اوس هغه شوی دی، خراب شوی دی. همدارنګه نورو ولسوالیو ته چې کومې لارې غلیدلې دي هغه هم اوس د تخریب په حال کې دي.
درست، ډېره زیاته مننه کور ودان هیلمن صاحب. لومړی که د ولایتي شورا رئیس ښاغلی عبدالولي واحد زید، تاسې د تعلیم په برخه کې وایئ، آیا دا خبره سمه ده چې اوریدونکی ځینې اوریدونکي وایي چې هلته مسلکي ښوونکي کم دي، او ضمناً د نجونو د تعلیم په باب هم که معلومات ورکوي؟
او کاملا نه، دا ستونزه پر ځای ده او دا یو مهمه ستونزه ده چې د خوست د کوونکي ورسره لاس او ګریوان دي. موږ دلته په سلګونو په زرګونو حتی هغه کسان لرو چې په مسلکي توګه د پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي، اما د معارف وزارت د تشکیل د نشتون له امله او په دې وروستیو وختونو کې د دوی د بودیجې د کموالي په اساس باندې دغه ستونزه ډېره جدي ده، او حتی چې مسلکي استادان چې په ښوونځیو کې وو هغو ته هم اوس په هغه شکل رسیدګي نه کېږي لکه پخوا به چې کېدله. دا ستونزه پر ځای ده، د مسلکي ښوونکو نشتون په معارف کې یوه لویه ستونزه ده، او دا موږ منو چې په خوست کې په حتی په مرکز کې هم دا ستونزه شته، نه یوازې په ولسوالیو کې. موږ ډېر کم مسلکي ښوونکي لرو، او همدا وجه ده چې د معارف وزارت بودیجه او هغه څه چې دوی ته تخصیص لري دوی د هغې کموالی ښیي، او دلیل یې دا دی چې موږ اضافي بودیجه نه لرو چې دغو معلمینو ته د موږ معاش ورکول شو. دا ستونزه پر ځای ده. ما د نجونو د ښوونځیو په ارتباط که زه ووایم، الحمدلله اوس په خوست کې د نجونو ښوونځي فعاله دي په اکثریت ولسوالیو کې او په مرکز کې. تر ډېره بریده پورې هغه شعار اوس له منځه تللی ده چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده. د خوست ولسونه په دې پوه شوي دي چې زموږ د نجات او فلاح لاره همدغه تعلیم او تحصیل ده، او باید له دې لارې څخه وکولی شو تر څو خپل هېواد او له شته بحران څخه وباسو او خپلو خلکو ته د خدمت مستر وګرځو. نکه په عموم کې ووایم، دلته د نجونو ښوونځي اکثریت فعاله دي، اما شته په لرې ولسوالیو کې په اطرافي سیمو کې دا ستونزه شته. تر اوسه هم پوستې و سنتي ټولنه ده په ځینو ځایونو کې دا مشکلات شته چې نجونو ته به د ښوونځي اجازه نه ورکول کېږي، او یا هم هغه خیالي استادان چې دوی د نجونو د مکاتبو د استادانو په نوم پیسې اخلي اما هلته مکتب وجود نه لري. دا ستونزه پر ځای ده، په ځینو ځایو کې دا ستونزه شته، او حتی په دې برخه کې د ولایتي شورا یو پلاوی هم تللی و او یو سروې هم کړې ده چې دا ستونزې پر ځای دي. اما که په عمومي صورت سره ووایو، اوس په خوست کې د نجونو ښوونځي فعاله دي او مشکل نشته.
ډېره زیاته مننه ښاغلی واحد زی صاحب. اوس په ولسی جرګه کې د خوست د خلکو یو استازی ښاغلی هماین هم د ټلیفون له لارې راسره دی، ورته هرکلی وایم. هماین صاحب، ځینو اوریدونکو مو د خوست په ارتباط په ستونزو کې یوه ستونزه دا یاده کړې ده چې وایي د خوست فارمونه وچیږي، څوک ورته توجه نه کوي. دوی د مثال په توګه د میلمکوټ باغ یاد کړی دی. د تفریح پارکونو مشکل خو مخکې مطرح کو، دا هم ځینو اوریدونکو یاد کړی دی. بلې ویلې دي چې د خوست ښار د پراختیا لپاره پروژې نشته، خوست په هغه شکل سره نه پراخیږي چې لازمه ده، یا لکه ځینې نور لوی ښارونو لپاره چې څه ډول پروژې او ماستر پلانونه جوړ شوي دي، دوی وایي چې د خوست لپاره نه دي جوړ شوي. په دې موضوع به د ښاروال صاحب نظر هم وروسته واورو. لومړی تاسو مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته سلام او نیکی هیله تقدیموم. رښتیا ده چې په ټوله دنیا کې ټول هیوادونه هر وخت چې څونه انکشاف هم وکړي بیا هم ستونزې موجودې وي، بالخصوص افغانستان تیر دېرش کلو جګړې او خوست ولایت کې دغه ستونزې موجودې دي. ورو پورو کار روان دی، ولې هغه توقع او هغه تمه چې خلک لري چې د دوی ستونزې حل شي هغه په هغه احسن شکل باندې نه حل کېږي. په دې کې ستونزې زیاتې موجودې دي. دغه ستونزې بعضې مرکزي دي، بعضې ستونزې هم د ولایت په کچه دي. اصل قضیه د پرمختګ مخنیوی پرستینی ډول سړی وګوري د فساد مسله ده چې په افغانستان کې شتون لري او په دې باندې دنیاوال هم قانع دي چې دویم ځای په افغانستان په ټوله دنیا کې نیولی دی. د دې فساد وجه ده چې که چېرته بودیجه د یو مسلې دپاره منظوریږي په هغه کې لوی فساد کېږي، وروسته هغه پروژه په شکل د شکالو یا کنسلیږي یا هم بې کیفیته جوړیږي، بیرته زر خرابیږي. د بلبکور باغ په مورد باندې پرستینی ډول تقریبا په وجود د شپږ کاله کېږي چې زه په ولسي جرګه کې د خوست د نماینده په صفت خپله وظیفه اجرا کوم. د پارلمان ټولو وکیلانو په ګډه توګه بار بار د زراعت د وزارت نه غوښتنه کړې ده چې د دې دپاره پیسې منظور شي، د دې د چاردیوالي دپاره او د دې دننه هغه رقم چې لازمه ده خدمت یې وشي. دوی زمونږ سره ژمنې کړې دي، حتی بودیجه یې منظوره شوې ده، بیا بیرته کنسله شوې ده. یعنی داسې مشکلات په رښتینی ډول د حدو اندازې نه زیات دي. بعد سول د خوست د پراختیا په مورد باندې اصلي ستونزه د مځکو ستونزه ده چې د افغانستان اکثریت مځکې په وزارت زراعت او یا هم په وزارت دفاع پسې تړاو لري، او دغه د وزارت دفاع مځکې د پراختیایي پروژو لوی ممانعت ګرځېدلي صرف په دې اساس باندې دي چې وزارت دفاع ممانعت کوي تر څو داسې پروژې پلي شي. هغه په دې وجه چې اسناد کامله توګه موجود نه دي چې ملکیت تشخیص شي چې دا د چا ملکیت دی. وزارت دفاع وزارت په خپلو منځو کې په دعوا لري، عام اولس هم وګړي بعضې قومونه دي هغه هم جدا دعوا لري. وروسته د دې نه بیا کله چې یو پروژه منظوریږي بیا د هغې په ویش کې یا د هغې په توضیح کې لوی فساد موجود وي چې سبب د دې ګرځي چې ممانعت وشي. دا ټولې هغه ستونزې دي چې د خوست په ولایت کې موجودې دي. ولې د هر څه نه لویه ستونزه هغه فساد دی چې په چارواکو کې شتون لري. بار بار مونږ دغه مسله د رئیس جمهور سره یا په ولسي جرګه کې دا مسله باندې مونږ غږېدلي یو. ولې فساد په ټولو درو واو کیستا.
ډیره مننه همایون صاحب، سلامت اوسئ. ډیره زیاته مننه کور ودان شاروال صاحب. کړه دې شار دې پراختیا په ارتباط تاسو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، او دې ماستر پلان په ارتباط آیا تاسو دې ستونزه دا بولئ چې زمکې دې دفاع وزارت او دې اوبو زراعت وزارت پورې اړه لري، ځکه دا ستونزه شته او کنه استن تاسو ستونزه نه منئ؟
مننه سروان صاحب. صبر څنګه ده؟ خوست ما مخکې یاد کړ چې خوست یو ولسوالي ولایت شوه ده، نو هر شی توسیع ته ضرورت لري. د خوست ښار دپاره ستراتیژیک پلان جوړ شوی ده څلور پنځه کاله شپږ کاله پخوا، او اوس د ماستر پلان دپاره یو تخنیکي سروې په خوست کې ترسره شوې ده. هغه د چا چې ضرورت وي هغه اوس هغه ته انتقال شوې ده مرکز ته، ځکه چې د شهرسازۍ وزارت نه یو تخنیکي ټیم راغلی، او دوی هغه کوم معلومات چې ضرور وو د ځای نه سروې کړې ده. مرکز کې کار پرې روان ده په ماستر پلان باندې. تقریبا 25-30% کارونه خلاص شوي دي. موږ په دې هیله یو چې وزارت شهرسازۍ په دې باندې کار لا تیز کړي تر څو زموږ راتلونکی ښار د شهرسازۍ د اصولو له مخې انکشاف وکړي، او قوانین د ښارونو چې په نړۍ کې مراعات کېږي هغه موږ په دې ښار کې تطبیق او مراعات کړو. کله چې اصول دا دي چې کله ماستر پلان جوړیږي بیا ښاروالۍ ته صلاحیتونه انتقالیږي، نو ښاروالۍ بیا کولی شي په خلاص لاس کې خپل تفصیلي پلانونه جوړ کړي. یو بله دا چې اوس د ښاروالیو قوانین جوړ شوي دي، یوازې رئیس جمهور منظورۍ ته انتظار باسي. کله چې هغوی انجا کوي او تشریح کېږي بیا نو لکه مخکې تاسو ذکر کړل د دفاع وزارت او د زراعت ځمکې کله چې ماستر پلان ته د ځمکې داخلي غینو بیا هغه کې قانون دا حکم کوي چې ټول ځمکې ډېر دینه چې هغه قانوني په پړونه ورسته کوي دا مستقیمه د شروالې ملکیت ګرځي. نو ان شاء الله موږ توقع لرو هله مدا ده چې د ستونزې به حل کیږي او رښتیا هم چې د ستونزې موجوده ده.
بله
سره د دفاع وزارت زراعت
سلامت اوسې
سروان صاحب په بخانه سره خوست دې خوست شهر موقعیت متاسفانه داسې ده چې په شرق او جنوب او شمال کې اوله درجه زراعتي ځمکې دي غام شخصي دي په دې وسانه شرایط کې ولسمه دې ته نه دی آماده چې موږ په دې برخه کې توصیه پیدا کوي واځي زمنګ مهیله دا د پرتونکو کې چې زمنګ غربي ساحه او شمالي غربي ساحه چې دا بکرو بیر زمکې دي دولتي زمکې دي ان شاء الله په دې کې به موږ د شهر په انکشاف کې پرتونکو کې ستوګو.
بله او هغه خو چې زراعتي زمکې دي خو فکر کوم چې تاسو هم باید ونه غواړي چې هغه خو ته شهر پراختیا پیدا کړي ځکه چې زراعتي زمکې اسیم کمې دي.
قانون اجازه نه ورکوي چې په اول او دویمه درجه زراعتي ځمکه کې موږ شرط توصیه کوي.
بله ډېر زیات مننه شاخله واحد زای صاحب مخکې واوریدونکو هیلمن د اسکایپ لاري پښتنه درلود د هوایي ډګر په ارتباط وای دی هوایي ډګر کار چیرته رسیدلې دی او زمنن یو بل اوریدونکو دی ځینو ولسوالیو د سړکونو په ارتباط شکایت درلود کدوې تم کله لاند لاند جواب ورکړي.
ډېر ښه ده د هوایي ډګر په ارتباط باید دومره وایم چې پرون ورځ موږ د هوایي ډګر له پروژې څخه یو مسلکي سیم سره یو ځای نظارت درلود. د هوایي ډګر پر انوي باندې کار روان ده او دا غ جنجالي پروژه وه چې کلونه د معاملو ښکار شوی وه او پاتې وه او اوس یې فعلا چارې روانې دي. 2,500 متر غلري دا رنوي لري او په هغې کې 1,500 متره تقریبا اوله طبقه جوړه شوې ده چې قرریزي ده او نور کار پر روان ده. موږ د هغه مسلکي ټیم سره یو ځای تللي وو. دوی ته مو هغه ستونزې او مشکلات چې په دې رنوي کې په قرریزي کې موجود وو هغه ورته په ګوته کړل. هغه مسلکي انجینرانو نظریات وو هغوی ته ورکړل شول او همداراز مو دا موضوع ګزارش کړې ده چې اړوند مقامات له لارې به هم له قراردادي شرکت سره شریک شي. یو ستونزه دا وه چې په دې کې چې کوم کرش استعمالیږي هغه د خوړ کېږي چې کوم ماشین ته راوړل کېږي هغه په بلیډ باندې راوړل کېږي او دا موټر چې کله د ماشین ته ورخالي کېږي نو هغه زیات خاور لري او ډېر واړه واړه کاڼي لري چې هغه د کرش د ماشین ته همداسې پاتې کېږي او ماتېږي نه. دا ستونزه ورته په ګوته شوه. دا یوه مهمه ستونزه وه چې کېدای شي په راتلونکي کې د قرضې په برخه کې یو لویه ستونزه رامنځته کړي. که په عمومي شکل سره ووایو هغه ډول چې په نننیو شرایطو کې په افغانستان کې کارونه روان دي کارونه یې نسبتا په نسبي توګه ښه وو اما نواقصات او ستونزې یې درلودې چې ما وویل چې د اړوندو مقاماتو سره به شریکې شي او همداراز عمل ته د مسلکي ټیم لخوا چې ټول ماستر انجینرانو او ډیپلوم انجینرانو د هغو سره د هغو لخوا د قراردادي شرکت د مسؤلینو سره شریکې شوې دي. ورسوالیو دي سرکونو په ارتباط باید دومره ووایم چې دا ستونزه پر ځای دغه سرکونه چې پخوا د خارجیانو د پی آر ټیګانو په وخت کې دلته جوړ شوي وو د هغې په مراقبت په قطعي صورت سره نشته او که یې هم په نشت حساب ده. موږ لکه ما چې مخکې ویل څو اونۍ وړاندې چې د پواید احمد محترم وزیر بلیغ صاحب سره ملاقات درلود یوه غوښتنه مو دا هم وه چې هغه سرکونه چې امریکایانو د پی آر ټي له طریقه جوړ کړي دي هغو د حفظ مراقبت دپاره یا د بیا ترمیم دپاره باید جدي پاملرنه وشي او دوی ژمنه هم کړې ده چې په دې برخه کې موږ د کوم خارجي ډونر سره خبرې کړې دي او انشاءالله په زر وخت کې به دا ستونزه حل کوو. اما که اوسنیو شرایطو ته وګورو دا د حکومت وعدې او ژمنه دا کاملا موږ هم د ولس سره دروغجن خودلی یو او ولس داسې فکر کوي چې که دوی موږ ته دروغ وایي اما دا نه ده. موږ هر وخت خپل ولس ستونزه رسولې ده دا چې اړوند مقامات یا اړوند ادارې د هغه د حل په برخه کې اجرات نه کوي او یا امکانات کمزوري دي هغه نو بیا بیل موضوع ده.
ډیره زیاته مننه.
یو خبره ته چې شاروال صاحب مخکې وایي د کیفیت په ارتباط باندې زه وایم
په عموم کې په دې تیر ډیر لاسو کلونو یا څوار لاسو کلونو کې چې کومه پروژې تر سره شوې دي او یو اوریدونکو هم دا مطرح کړه کیفیت دې پروژو ډیر ټیټ وو او هاته موږ دا سټوندې مثالونه لرو چې هغه خوانځي چې نږدې 15 کال یا 18 کال مخکې یا 18 کال مخکې جوړ شوی دی اوس کاملا د تقریبا حالت کې دی او دا چې فکر کیږي چې دا به 500 یا 800 کال خوانځي وي او کبیا فکر وکړو هغه پروژې چې په خو د جرمنانو په وخت کې یعنی د اعلی حضرت ظاهر شاه په وخت کې دلته تدګر شوی دی هغه تعمیرو باندې بیا دا چې فکر کیږي چې دا 13 کال جوړ شوی دی ځکه هغه کیفیت ډیر لوړ دی او اوس د 500 کلونو وروسته هم په هغه شکل دی لکه 50 کال په خوچو نو د کیفیت په برخه کې ستونزې شته که زه وایم د شهر په داخل کې چې کومې پروژې روانې دي موږ سره د دې چې شهروال ته به همیشه ډاډ ورکوي چې د نظارت ټیمونو له خوا یې موږ نظارت کوو اما په دې برخه کې اندېښنه شته ده
ډیره مننه سلامات اوسې
چې په دې برخه کې جدي توجه وشي
ډیره زیاته مننه وسم شاغلی هماین ته نوبت ورکو پولیسي جرګه کې د خوست خلکو اساس دلته دی یو اوریدونکو پښتنه ده اوریدونکو امین الله نورانی نومیږي دی وای چې په خوست کې او بخښي چې د سوال پیدا کوم دی وای د خوست د برق ستونزه به کله هوار شي او بل دا چې هر کال خوست د تریاکو یا د کوکنارو د نکشت لکبل یو میلیون ډالر ورکول کیږي خو د قانونو ته پرې هیڅ کار نه دی شوی د دې علت څه دی مهرباني وکړئ او ماین صاحب
دروازه صاحب د سوال په جواب کې زه د سوال شم چې اول خو د برق په مورد کې کومه پروژه چې د توتا په نامه یا د دلا او د ترکمنستان او ازبکستان افغانستان او بل خوشبیا باورسته پړه او پاکستان ته د برق روانو 500 میګاواټه برق د هغه سبسټیشن چې د میدان وردګو په ولایت کې جوړیږي او په لوی پکتیا ته یعنی لوګر پکتیا او خوست برق ورکول کیږي سبسټیشن جوړ شوی دی د برق پای او د برق مزي تر ګردیزه پر را رسیدلې دي د خوست په طرف سروي روانه ده ولې دا چې تر خوست پر بکلر اورسیږي د مونږ او تاسو جغرافي موقعیت دغه غرونه دغه ټول مسائل په نظر کې نیول سره د فکر سم دوا یا درې کال نور هم ونیسي او پایني زمان کې د ورګتی برق چې د پاکستان د خوار روان دی افغانستان ته دغه د جنبش روشنایی مشکلات چې پکې را پیدا شوی دي او د دې مسیر د تغییر کولو لپاره کوم سیاسي خبرې چې روانې دي لړۍ اوس ولاړه ده ولې د حکومت په پلان کې یا د هغه د پروژې په پلان کې 2.5 کال نیولې شي او چې هغه به د میدان وردګو د سبسټیشن سره اول وصل کیږي وروسته به بیا د خوست په طرف برق را روانېږي نو ان شاء الله الرحمن امیدوار یم چې دغه کار به خامخا کیږي ولې یو څه وخت نیسي برق مشکل به حل کیږي د خوست ان شاء الله پاتې سوال دویمه موضوع بیا د ممرالو چې دویمه موضوع سوال مو څه وو
بل موضوع دا و چې کاروانګرو ته خوست یو میلیون ډالر ورکول کیږي بل کاروانګرو ته په څه نه دی شوی
مسله دا چې زه خپل د بدیل دی شی مخالف یم د خوست په ولایت کې اصلا هیڅ وخت نه دی کرل سوی او کچیر ته مونږ ته د دې په مقابل کې د قانونو ته شی ورکو او دوی تشویق کوو چې تاسو خو کوی چې دا کار نه کوی نو برعکس دا به دې ته تشویق کوي چې دوی په کارولو باندې شروع وکړي ځکه ما مخکې دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې مواد مخدر د کمیدو په طرف نه دی روان بلکې د زیاتیدو په طرف روان دي کومه پالیسی چې خارجیانو نیولې کومه پالیسی چې موږ وزارت ته مواد مخدر نیولې ده زه د دې پالیسی سره موافق نه یم پاتې شو اغه څه چې دوی موږ ته کوي چې د دې په بدل کې چې ګویا نه کړو یعنی د خان ته نه چې موږ د خان ته یو څه ورکو بلکې د خوست خاریانو ته پارکونه جوړ کو او دا څه جوړ کو چې دغه نه عامل منفعت د ټولو خوستیانو وي دغه سره زه موافق یم فکر کم بعضی پارکونه بعضی مسائل په خوست کې د دې وزارت د خوا جوړ شوی هم دي. پرستینه ډول وایم چې د دغه یو میلیون ډالر په مورد کې چې دو ذکر کړی ده زه شخصا دا معلومات نه لرم چې آیا دغه یو میلیون ډالر د خوست ولایت لپاره هر کال ورکول کیږي کنه.
ډېر زیاته مننه کور ودان سلامت اوسې. شاروال صاحب شاغل محمد صاحب یو اوریدونکي حسن حسن د فیسبوک لاري لیکلي دي چې وای په خوست کې د افغانستان بانک څنګه ډېری کم دي وای کله چې خلک غواړي د پاسپورت او یا د موټر د جواز سیر یا کوم بل شي فیس او پیسې غواړي تحویل کړي نو یو خو فاصله ډیر زیات دي د قومندانۍ او د مستوفیت او د بانک ترمنز او لبل خو په بانک باندې ډیر زیات بیروبار وي وای نه شي کېدای چې بانکونه خپل څنګه زیات کړي.
مننه سلوان صاحب مخکې یو بل موضوع ته اشاره کوم. تاسو مخکې وکیل صاحب نو سوال کړو چې د مواد مخدر یو میلیون افغانۍ په څه لګيږي؟ د دې لپاره یو لایتي کچه نه پتی رسو کړو کې یو طرحه جوړ شي و چې په غیب باندې د ولایت په کچه مهم مهم ځایونه جوړ شي. مثلا موږ یو کال د یو میلیون ډالر باندې په خوست کې یو لوی تفریحي پارک جوړ کړو. دې نه مخکې په بل کال موږ د جنکیانو لیلیه جوړه کړله. غالبا کومې پوهنځۍ تعمیر مو جوړ کړو. داسې هر کال داسې مهمو ځایونو ته دغه یو میلیون ډالر مختص کېدل په غیب باندې به کار کېدل. رضو استاسی دی پختنی تا چی غالبا دی بانک پر بیتاوا دی افغانستان بانک پر خوز که چون دا موضوع پر مالی وزارت و یا دی افغانستان پر لوی بانک پر یاد داری دی پلو مشتریانو تا پکتو دا تا پکتو خدمات رزاکی دا پشاروالی پر یاد نداری. بیا هم منګ په خوست کې چې کومه نمائندګي د افغانستان بانک لرو دوی سره موږ په تفاهم زمنګ نیم جریب زمکه دوی سره څنګه تا چې هغه موږ دوی ته ویل چې کتا شي خپل کارونه په دې کې توصیه کوي یا تعمیر لوي وي نو موږ په دې کې د ورځې په نسخه د زمکه تاسو ته په اختیار درکول شو. اشاروالی دوی سره په دې برخه کې همکاري کړې ده. هغه پیشنهاد مو دوی ولایت مقام ته او مرکز ته لیږلی ده.
یعنی د خلکو د شکایت تاسو هم منئ چې دا مشکل شته بیروبار زیات ته او څنګه کم؟
طبعا تروان صاحب موږ په ډېرو برخو کې ستونزه په دې لرو چې ما مخکې ذکر کړ چې خوست یو لوی ولسوالي وه اوس دویمه درجه ولایت ده. نفوس یې زیات شوی ده. دوی خلکو غوښتنې تقاضاوې ډېرې شوې دي. نو هغه بانک چې د ولسوالۍ په کچه طرحه شوي طبعا یو منطقه ولایت ته استقا کوي نو
ډېره زیاته مننه
دا د خلکو ستونزه ده.
بله سلامت اوسئ. واحد ځای صاحب حمید ګل غزنفر له شیخ زاید پوهنتون لیکلی دی وای په زمونږ پوهنتون چې د طب پوهنځی لري خو روغتون نه لري. نو چې کله روغتون ونه لري او د طب پوهنځی وي نو طبعا چې کار به نیمګړی وي. په دې برخه کې تاسو څه وایست؟
جناب تروان صاحب په دې برخه کې اسناد هم موجود دي چې موږ دوه ځلې لوړ زده کړو وزارت ته مراجعه کړې ده او دا غوښتنه مو له دوی نه کړې ده. هر وار دوی موږ ترجمنه را کړې ده چې په لنډ وخت کې به دا روغتون فعالېږي. او اوس خو یوه بله موضوع ده چې د اماراتو حکومت یا دولت د شیخ زاید پوهنتون سره د څو میلیونو ډالرو د ژمنې وعده کړې ده او اکثریت د شیخ زاید پوهنتون کارونه په دې پورې تړل شوي دي. او که چېرته موږ د وزارت نه هم غوښتنه وکړو دوی موږ ته دلیل دا وایي چې دا مو په هماغه پلان کې نیولی ده چې د اماراتو له بودیجې څخه به جوړیږي. اما که په ټوله کې ووایو نږدې پنځه کاله یا څلور کاله کېږي چې د دې تدریجي روغتون تعمیر جوړ شوی ده اما تجهیزات نه لري. تشکیل هم فکر کوم موجود دی. فقط ستونزه یې د تجهیزاتو او وسایلو ده چې تر اوسه پورې دغه تدریجي روغتون ته نه دي ورکړل شوي. او بار بار په دې برخه کې ولایتي شورا غوښتنه هم کړې ده. زمونږ سره ژمنه دا ده چې په سخت کال یا راتلونکي کال کې به دغه روغتون فعالېږي. نو لکه مخکې چې ما وویل چې اکثریت ادارې ژمنې کوي اما عملي جامه نه وراغله. دغسې یو ستونزه سره مخامخ یو. اما که دا ووایم ولایتي شورا ولست استاد په توګه اسناد موجود دي، موږ دا ستونزه رسولې ده هم رئیس د اجرایه ته هم وزیر ته د تحصیلات عالی ته، او په دې برخه کې موږ دوه واره سفرونه هم درلود مرکز ته. نو وګورو چې هغه منه چې مرکزي حکومت یا اړوند وزارت له موږ سره کړي دي
ډېر زیات مننه. وکیل صاحب همایون یو اوریدونکي عابد ځلان له خوست لیکلي وایي درې کاله کېږي چې د غلام خان بندر د پاکستاني ځواکونو لخوا بند دی، آیا د دې لارې د خلاصون لپاره کوم پلان او اراده لري؟
اول خو د غلام خان بارډر رسمي بارډر نه دی، پاکستان ترمنځ صرف دوا ترانزیټي رسمي لارې موجود دي، ولې دا چې په کلونو کلونو د دې لارو څخه استفاده کیږي او دواړه خوا پښتانه قومونه پراته دي. لوی ستونزه دا بولم چې درې کاله کیږي چې دغه لار مشکلات لري، ولې دا مشکلات د افغانستان د خوا نه دي، دا مشکلات د پاکستان د خوا دي. د دوی په خارونو کې او د دوی په هغه منطقو کې د تروریزم په مقابل کې ګویا چې مبارزه روانه ده او هلته جنګونه دي، ستونزې روانې دي، د دې په اساس باندې د پاکستان دخوا دا لار تړل شوې ده. او مونږ د ډیپلوماتیکو د لارې کوم روابط چې د پاکستان سره په فلاني شرایطو کې لرو، د غلام خان مسله خو څه کوي چې حتی د تورخم په لارو باندې هم لوی ستونزې او حتی جنګونه وسول، دغه مسایل ډېر زور او ډېر پیچیده دي. زه فکر نه کوم چې په دې لنډو وختو کې به د پاکستان د خوا دا لار پرانیستل شي، ولې د افغانستان د خوا شکر دی چې د خوست ولایت کې پوره امن دی، تر غلام خانه پر هیڅ ډول ستونزې نشته، زمونږ امنیتي ځواکونه په لارو کې پراته دي، ولې دا دو طرفه ستونزه ده. زه فکر کوم د ښو روابطو د نیکو روابطو په اساس باندې د پاکستان سره او د تروریزم سره د مبارزې په مقابله کې کوای شو چې دغه لارې خلاصې کړو. دا چې پاکستان دې ته څونه ژمن دی
البته ویل کیږي چې وای دا نسبتا لنډه لار ده، خصوصا کراچۍ ته وای لنډه لار ده، نو که چیرته د افغانستان له خوا هم ورته توجه وشي کېدای شي پاکستان هم دلچسپي وشي.
ترانزیټي لار تر کراچۍ بندر په 450 کیلومتره فاصله ما فکر کوم چې کمیږي، او په عین وخت کې په دې مسله باندې بار بار ما خپل سفر کړی دی. تقریبا 4 کاله مخکې غلام خان بندر د نږدې نه ما کتلی، ټول مسایل باندې سره رګېدلی وو. د پخوانی حکومت سره دا مسله موږ شریکه کړې ده، ولې یو سیاسي ستونزه چې په دې کې موجوده ده هغه د ډیورند کرښې پیژندنه ده، چې ګویا که چیرته دغه منطقه کې موږ سرحدي ځواکونه ولرو او هلته رسمي د ویزې په اساس باندې تګ و راتګ وي، دا به یو قسم د پاکستان لپاره.
نو هغه شی خو په سپین بولدک کې شته، په تورخم کې شته، دا خو کدا سی وی په پاکستان کې په اسلام آباد کې هم پاسپورت سفارت هم نه ونو.
تیرې موافقتنامه په خوانه یو تاریخي موافقتنامه کې دغه دوه لارې د ابتدا نه ذکر شوی وي، ولې د نوې لارو د ایجادول دغه تاریخامیز مسائل د پاکستان د پاره دي چې دوی بیا کوي چې د دې نه په استفاده سره هر وخت دا ووایي چې په رسمیاتو پیژندل شوي کرښې دي. یعنی ویره موجوده ده او دغه ویره د سیاسینو سره ده، د افغانستان د سیاسینو سره ده، چې دې باندې په چارده ده نه رئیس جمهور په دې کې کوای شي چې راسن اقدام وکړي، او نه هم وزیر تجارت، وزیر داخله او دا نور وزیران چې د بارډر په پرانستنه کې مستقیم رول لوبوي. نو زه فکر کوم دا مسله به پاتې وي تر اوسه پر څو چې آینده کې اړیکې ښې نه شي او دغه مسایل سره معلوم نه شي. فکر نه کوم چې دغه ترانزیټي لار به جوړ شي، او که چیرته د پاکستان سره ښې اړیکې وي او پاکستان زمونږ دغه مسله چې مونږ ډیورنډ کرښه تر اوسه پر رسمیاتو نه پیژنو، دوی هم دا قبوله کړي دا ستونزه به خلاص شي، ولې فکر کوم چې دا به ډېره په مشکلو سره دا مسله حل کېږي. اصل قضیه عمومي د خوست په مورد کوم بحث چې نن مونږ لرو، دغه ستونزه ما مخکې هم ذکر کړه چې خوست ولایت نسبت د نورو په افغانستان کې نسبت په نورو ولایتو باندې په هر عرصه کې انکشاف کړی دی، امنیت کې، په انکشافي پروژو کې، د خلکو د ارتقا د ظرفیت، د پانتون د جادول، د شیخزای، یعنی په ټولو عرصو کې مونږ د نورو ولایتو په پرتله سره ډېر ښه روان یو. ولې دا چې مونږ غواړو چې نور هم کار وکړو او هغه ستونزو ته اشاره وکړو چې اوس خلک ورسره مشتو ګریوان دي. یو د لویو ستونزو نه مونږ ته د رئیس جمهور د خوا، د ډاکټر صاحب اشرف غنی د خوا، د ضعیفو والیانو مقررول دي. ضعیف والیان راځي خوست ته، هغه والیان نشي کولی چې د خوست د خلکو هغه غوښتنې پوره کړي.
ډېره مننه همایون صاحب، کور ودان سلامت اوسئ. د دې لپاره سی وخت ډېر نه لرو، صرف یو پوښتنه له ښاغلي واحد زید څخه هم لرو دي اوریدونکي. البته ولی زرخان لیک وای دی ځی میدان ولسوالۍ یو سرحدي او لری پرته ولسوالۍ ده. د دې ولسوالۍ سړکونه خام دي، مکتبونه ودانې نه لري او دولتي چارواکي ورته توجه نه کوي. کډ لړن جواب ورکړي چې یوه دقیقه صرف وخت لرو.
د دې ځی میدان ولسوالۍ په دې کې شک نشته چې په دې نظام کې سلګونو ځوانان قرباني کړي دي او دغه نظام د پاره لوی قرباني ورکړي. همدا اوس هم په امنیتي لوک کې هر ورځ د ځی میدان یو یا دوه ځوانان په شهادت رسیږي او یا زخمیان کېږي. هلته د کونډو رمې روانې دي، اما متاسفانه چې په هغه شکل سره چې لازم او په دې تیرو څو کلونو کې ورته پاملرنه نه ده شوې. خو په دې اواخرو کې نږدې څو ډېر پروژې وې چې په ځی میدان کې افتتاح شوې، هغه وړې پروژې وې. او ښه به دا وي چې ځی میدان ولسوالۍ ته جدي پاملرنه وشي. زمونږ یو غوښتنه دا هم د مخکې وکیل صاحب اشاره وکړله، دا د اوس په خوست کې د نمرو توزیع روانه ده، ځینو خلکو ته نمرې ورکول کېږي. زما غوښتنه هم همدا وه، د ولایت سره مې اوس هم په همدې باندې جنجال ده چې دغه نمرې د یو شفاف طرزالعمل له طریقه توزیع شوي وای. هغه چا چې دغه نظام ته قرباني ورکړې ده،
سلامت اوسئ. کور ودان د خوست ولایتي شورا رئیس ښاغلی عبدالولی واحد زای، پولیسی جرګه کې د خوست استازی همایون، او د خوست شاروال عبدالبصیر محمد زای چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اړوندونکو هم منندوی یو.
زخم خوارا زلیدا را پسی گورا چلکلی پنا کی گم شیرینی بیا بدر یادی گم پمینا مینا را کغاڑا تاو کپ مالا سنا دوارا میزا میراغ لزم دوبای تروانی گم شیرینی بیا بدر یادی گم